تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه روغتیا ته ځانګړې شوې ده. روغتیا خبرونه ته نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا پر ناروغي او دغه راز د ناروغي په وړاندې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. په څو شیبو کې زما همکار ظریف نظر د خبرونه مخته وړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. دفاع وزارت د 1400 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د ایران پر اټومي تړون خبرې نن بیرته پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست ځانګړي استازي وویل چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د دوام پر اهمیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. توماس نیکلسن نن په خپل ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره دا موضوعات شریک کړل. هاخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو استازو په دې کتنه کې د خیریه سازمانونو، ډیپلوماتانو او د دغو سازمانونو د کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړ.
په ناسته کې همدارنګه په افغانستان کې د نړیوالو مؤسساتو او سفارتونو د بهرنیو او محلي کارمندانو د امنیت په اړه خبرې وشوې.
ښاغلی نیکلسن ویلي چې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني کشالې د حل پر اهمیت هم بحث وکړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی امنیتي ځواکونه نه پریږدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یکشن به وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي. اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي، بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې چهاربولک ولسوالي نن سهار 10:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بل خو د لوګر امنیه قمنداني ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د خروار ولسوالۍ له مرکزه خپلې پوستې بل ځای ته انتقال کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 1400 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په اتو ولایتونو کې سوي دي.
په نتیجه کې 1400 ترورستان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتګ پر لارو په لسګونو ماینونه هم کشف او شند کړي دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په لوګر، تخار، سمنګان او کابل کې له پرون راهیسې د ځینو پوستو د نیولو او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه سوې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ضایعه وبلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس ترخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو، نن یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولې. د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایع ده.
مقری سلګونه سندرې او ملي ترانې ویلي او هنر یې ډېر مینوال لري. په وروستیو کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات سوی دی. مذاکره کوونکي د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 د کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره خپلې خبرې بیا پیلوي. تبدسل کې ده چې راپورونه وایي لا هم پر ګڼو عمده مسایلو اختلافات پر ځای پاتې دي. نننۍ خبرې د هغو مذاکرو لړۍ ده چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه پکې شکیل دي او لا اپریل میاشتې په ویانا کې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د هغه تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د روسیې مذاکره کوونکي میخایل اولیانوف په خپل یو ټویټ کې ویلي د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره ګډ کمیسیون نن بیا سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشری د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلې، خو ایرانیان په یوه آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې سول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیونه رای ګټلې دي.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 1,900,000 او 9,350 رای په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي له ده څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د سازمان د 1988 میلادي کال په دوبه کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. په هغه کال د روح الله خمینی په امر ډیر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام شول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څرنوالي مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. پر افغانستان کې خلک نن یکشنبه تر